د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ خبري مجله ده. د ازادي رادیو د نن ساعت سندنن خبرونه د ماښام تر وو بجو پوری دي. په دې خبري مجله کې خبرونه او رپورټونه لرو. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به په وردګو کې د کلینیکونو د تړل کېدو او په کونړ کې د داعش د جګړې له امله د خلکو د بې ځای کېدو واوري خو رپورټونه وروسته راخلو. اول نوریاس نوري ته ور کوو چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په اب کمری کې د افغان کمانډو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خوشمیر له هغه چې مخکې د بادغیس والی شاوخوا 15 تنه یاد کړی و. کمبولي پاکستانی چارواکي وایي د جماعت الدعوا د ډلې مشر حافظ سعید چې په 2003 کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کېږي نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې F-15 جت جنګي الوتکې وپلوري خواشیني څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په کمری کې د افغان کمانډو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خوشمیر له هغه چې مخکې د بادغیس والی شاوخوا 15 تنه یاد کړی و. کمبولي د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تهاجمي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو دوه ورځې مخکې د بادغیس په کمری کې پیل کړي په لسګونو وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. هغه افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل
با تاسف که در یه آخر طالبات تصمیم گرفتن که در حدود 42 مرکز سیهیر در ولایت
خاغلی امانوئل چه تلفات و دقیق شمیر نشم ولی خود تلفات و شمیر دیر محدود دی خیلی لس و کم دی افغانستان دی دفاعی زواکون و غری شهیدان شوی خو دی دخمن تلفات دیر زیادی دی دخمن جسدون پسیم که پاتی دی مگ دی دخمن تلفات و تصویر لرسنه و سرشاری کردی دی دی دفاع مرستیال ویان دغراز ویل چه دغا عملیات بطر حقو پاپ کمری که روانوی چه سیمه لوسله والو طالبانو تصفیه شوینه بی لدی مخید بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادی رادو تو ویل چه شل 15 کماندو زواکونه د تیرې دوشنبه پر از د دی ولایت د اب کمری ولسوالۍ په میده قل سیمه کې ورسته له هغې له وسله والو طالبانو سره په نښتو کې ووژل شول چې له الوتکو د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه کې راکوز کړی شول. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدی ادا کړی چې د افغان کماندو 9 غړي وژلي او 14 تنه له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي. د وزارت ویان وحیدالله مایار ازادي راډیو ته وویل
با تاسف که در یو آخر طالبات تصمیم گرفتن که در حدود
په خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې طالبانو پریکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون څو ولسوالیو کې شاوخوا 240 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټول د هغې حملې په اعتراض کې تړلي چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګي سیدان پر یوه روغتیایي کلینیک شوي او په نتیجه کې څو روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. د دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي وو چې د دې ولایت له 9 څخه په 6 کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د افغان ولسمشر د کورنۍ امنیت ساتونکو قومندان برید جنرال حاجی عبدالغفار احمد زین د کابل په قلعه زمان خان کې خاورته وسپارل شو. احمد زین څو ورځې مخکې په کابل کې د یوه مقناطیسي بم په چاودنه کې ټپي شوی و چې پرونې په روغتون کې ساه ورکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی د هغې جنازې ته درناوی پر ځای کړ او ژمنه یې وکړه چې کورنۍ او اولادونو به یې لاسنیوی وشي. وسله والو طالبانو د جنرال احمد زین چې مخکې په لوګر کې جهادي قومندانو د وژل کېدو مسؤلیت اخیستی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغې اسلامي سخت دریځ ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کېږي نیولی دی. په دې حمله کې چې هند پاکستان کې د ایره جماعت الدعوا ډله مسؤوله بللې 168 کسان وژل شوي وو. د دې ډلې مشر حافظ سعید د نیول کېدو خبرې یوازې څو ورځې مخکې تر هغې ورکول کېږي چې په پاکستان کې چې په پام کې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 22 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. له عمران خان سره په دې سفر کې پوز مشر قمر جاوید بجوا او د پوزي استخباراتو د ادارې ISI مشر فایز حمید هم ملګرتیا کوي. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت ویان شهباز ګل وویل چې سعید د پاکستان ګوجران والا ښار ته نږدې نیول شوی او غیر قانوني ډلو ته د مرستو پر راټولولو تورن شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولای پر ترکیه د اف 15 جت جنگي الوتکې وپلوري ځکه د هوا د روسیې د هوایي مدافع اس 300 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشینی څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې، خو نوموړي د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطر پر انقرې د لګولو ګواښ کړی و څه ونه ویل. ترامپ وویل دا عادلانه نه ده چې امریکا پر ترکیه د سلو الوتکو د پلورلو معامله لغوه کړې. او پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې ګرم وباله چې ویې نشو کړی د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو دغه سیستم پر ځای پر ترکیه امریکایي د میزایلو پاتریوټ سیستم وپلوري. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. د دې جرګې یو خپلواک او څلورو جمهوري غوښتونکو غړو له 215 ډیموکرات غړو سره یو ځای د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. د پریکړه لیک متن په سختو ټکو د ترامپ د توپیر پالنې څرګندونې چې د نوي امریکایانو او د بیلو رنګونو خلکو پر ضد کرکه او اندېښنې زیاتوي او هغه قانوني کوي غندي. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شو چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس څلورو کراټو خزینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هیوادونو ته لاړ شي. دغه څلور وړه ښځې الکساندریا اوکاسو کورتس، الهام عمر، آینه پرسلی او رشیده طالب د امریکا اتبادی او درې په امریکا کې زیږیدلې دي.
دا د ازادي راډیو د نن د چهارشنبه ورځ ده. د چنګاش د سرطان د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. د 1390 لمریز هجري کال د ازادي راډیو خبري مجله اروي. په دې خبرونه کې به په رپورټونو کې واوري چې په کونړ کې د داعش او د نورو وسلوالو ډلو د جګړې له امله څومره خلک بې ځایه شوي او ځورېدلي دي.
د داعش د خوانه زورونه وه، تکلیفونه وو او بېمنتي وه. بار بار د هغوی د خوانه به مونږ ته ګواښونه کېدله. د هغې په اساس باندې مونږ د خپل کلي نه راووتلو.
په دې خبرونه کې به واوري چې په میدان وردګو ولایت کې د څلوېښت څخه زیات کلینیکونه تړل شوي دي او هلته خلک وایي چې ډېرې ستونزې لري. د نړیوالو موسسو د چارواکو په وینا د ورځې تقریبا 6,500 کسان د هغو صحي خدمتونو څخه محروم شوي چې مخکې به دغو 24 کلینیکونو چې وسترول شوي خلکو ته کول. په همدې خپرونه کې د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د امریکا متحدو ایالاتو ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر سفر تاسو ته معلومات درکو.
سید یا نو دغه ملګری یا نو تنظیمونه دا غیر لپاره به مشکل وي چې هغې آزاد توګه باندې فعالیت وکړي.
په پاکستان کې له آزاد خبریال رحیم الله یوسفزي سره په هغه هیواد کې د جماعت دعوه ډلې د مشر حافظ سعید د نیول کېدو او واشنګټن ته د عمران خان د سفر پر اهمیت دا مرکه هم اورېدلی سي. خبرونه له کونړ او د کونړ په اړه رپورټونه خبر پیلو. د رپورټونو برخه د کونړ د کرهنې او مالداري ریاست چارواکو نن ومنل چې د داعش یا د اسلامي دولت پرم د وسلوالي ډلې په ګډون یو شمیر وسلوالي د حکومت مخالف ډلې دي چې هلته یې په ځنګلونو کې ځالې کړې دي او د ځنګلونو لرګي وهي ونی وهي او د لرګیو د قاچاق له پیسو او د خلکو څخه د ټکس په نوم یا د مالیه په نوم د پیسو څخه خپل تخریبي فعالیتونه تمویلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبر نه دی تایید کړی. اکرام الله اکرام به نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان ختیز کونړ چې د زنګلونو له اړخه غنی ولایت یادیږي، د لرګي او قاچاق او د زنګلونو قطع کول پکې کوم نوې خبره نه ده. خو دغه زنګلونو ته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ګډون د نورو مخالفینو لاسرسي هغه څه دي چې اندېښنې راپورته کړي دي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپه دره، څوکۍ، نارنګ، غزیابات او نړۍ ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې وسلوال مخالفین پکې واکمن دي، زنګلونه قطع کیږي او ګټې د دغه وسلوالو جیبونو ته ځي. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس نام الله صافی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل
داسې خو دقیق مونږ نشو ویلې چې کومه ډله د دې نه خپل باج اخلي خو څومره مخالفین د دولت چې د غلطه میش دي کاغه داعش دی او کاغه طالبان دی او کاغه نورې تورریستي ډلې دي دغه خلک د دې نه خپل په بازي ساحاتو کې مالی تمویل کوي
په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د کونړ استاد نعمت الله خریاب اندېښنه لري او وایي چې ک په دې ولایت کې د لرګیو د قاچاق مخه ونني ولشینو جګړه پکې پراخې دی شي نو موړي ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د معلوماتو لمخې وسلوال مخالفین د لرګیو له قاچاقونکو څخه د ټیکس په نوم پیسې اخلي او له همدې لارې خپلې مالی اړتیاوي پوره کوي
دا په کامل توګه د اندېښنې وړ ده ځکه جګړه په پیسو کېږي په اقتصاد کېږي او چېرته چې جرمي اقتصاد موجود وي هلته د وسلوالو خلکو لاس ته لویږي ځکه د نورو امکاناتو تر څنګ دا سیمه ییز امکانات دي او سیمه ییز مالي منابع او سرچینې دي
دی وایي د کونړ په جګړو کې تر ډیره د لرګیو قاچاق کوونکو لاس لري د کونړ د پولیسو مشر محمد یوسف هم یو شمېر رسنیو ته ویلي دي چې په سیمه کې تر تروریزم وروسته لوی ستونزه د لرګیو قاچاق ده دا په داسې حال کې د چې تازه فارن پالیسی مجلې هم د افغانستان د ځنګلونو په ځنګړي ډول د کونړ پاړه مطلب خپور کړو لیکلي دي چې د دې ولایت هغه ځنګلونه چې په خوا د طالبانو په کنټرول کې وو اوس د داعش یا اسلامي دولت ډلې لپاره د لرګیو د صنعت لالاري د عاید یو ښه سرچینه ده مقالې د سوکې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو له قوله چې د لرګیو قاچاق کوونکو لیکلي دي چې په خوا به طالبانو ته پیسې ورکولې خو اوس یې پیسې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ځي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا فارن پالیسی مجلې د غراپور رد کړی دی د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کونړ په ولایت کې په ځنګلونو د داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې واک درلودل او قطع کول نه مني
لشک پرته چې په ساحو کې چې هلته د افغانستان د خلکو دښمنان حاکمیت لري که غد طالب وي که داعش وي هلته په ټول وحشت او دهشت سره خلکو ته تهدیدونه هم متوجه وي او عام المنفعه تاسیسات او ځایونه هم له خطر سره مخ په دقیقه توګه کوم څه چې په دغه راپور کې راغلي د داعش لخوا هلته داسې یوه مکمله ساحه چې دوی د ځنګلو څخه ګټه تیپونه پورته کړي داسې نه دي رامنځته شوي
د افغانستان د زراعت وزارت د کونړ په یو شمېر سیمو کې چې وسلوال مخالفین پکې واک لري د ځنګلونو قطع کول نه ردوي د دې وزارت ویان اکبر رستمی وای د ولایت اوس مهال 312,000 هکتار ځنګلونه لري او دوی هڅه کوي چې د سیمې د خلکو په مرسته د ځنګلونو ته نور پراختیا هم ورکړي
بیا به هم په کونړ کې پاتې سو د ازادي راډیو خبريال روحلا انوري وای د کونړ په شمیر ولسوالیو کې چې ځنګلي سیمې دي او غرنی سیمې دي هلته د داعش وسلوال او نور مخربي وسلوالې ډلې زیات فعالیت لري او د دوی ترمنځ د جګړې او د نشټو لامل سلها او کورنۍ مجبوره سوي دي چې لخپل سیمو څخه وتښتي او کډوالې سي روحلا انوري دا رپورت راستولې دی چې د یو بې ځای سوي کونړی په خبرو باندې به پیل سي
د داعش د خوانو زورونه و تکلیفونه و او بمنتی و بار بار د غوې د خوانو به مونږ ته غوښونه کېدل دا غې په اساس منی مونږ د خپل کلی نه راووتلو
دا مولوی عیسا خان د چي څوک د وټپور ولسوالۍ لقمچي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې لویر راوتلې بابرک هم ل یاد سیمه راغلې وای شپه او ورځ په دې ویر کې وچی اوس په وسلوال راځي یا به ځان سره وړي او یا به هم وژني د کډوال او راستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید صافی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې کوم کسان ل چپی درې وټپور ولسوالیو به کور شوي په هغو ټولو مواد ویشي
دغه 1559 پاملونه چې مستحق پېژندل شو د ته یو د پمخ کېم د ایمای د خوانه ورته پیسې ورکړل شوې د ایم سي د خوانه هم ورته پیسې او نقد پیسې ورکړل شوې او د دبليو پی ادارې له خوانه ورته غذایی مواد ورکړل شو
د کونړ په چپه دره مانوګي او د وټپور ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیدا شوې تاوتریخوالي او ولسته د ورپیخو غواخونو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي چې د هر چا مرستې ته اړتیا لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
و اوس په میدان وردګو په ولایت کې د لښت لږه دو څلوېښت کلینیکونو د تړل کېدو په اړه په دې چې خلکو ته یې څومره ستونزې پیش کړي دي دوه رپورټ درته ولرو. اول زموږ همکار اجمل تورمان پر دې چې ولې په میدان وردګو کې دا کار سوی دی رپورټ وړاندې کړي. په میدان وردګو کې د دغو کلینیکونو او د روغتیایي خدماتو تمویلونکي د افغانستان لپاره د سویډن د مرستې کمیټه ده. دغه کمیټې پر خپل ویبپاڼه باندې لیکلي دي چې دوی په میدان وردګ او لغمان ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د تمویل او د هغوی د روزنې او ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي او په دغو دوو ولایتونو کې تر دوه میلیونه زیات وګړي دوی تر روغتیایي پوښښ لاندې کړي دي. دوی د بیلګې په ډول پر خپل پاڼه باندې لیکلي دي چې په 2019 میلادي کال کې یوازې په میدان وردګ ولایت کې دوی څلوېښت زره ښځو ته د نسایي ولادي یا د ماشومانو د زیږیدو او په دې ارتباط د تړلو ناروغیانو او ستونزو د حل لپاره مرسته کړې ده. دې ادارې دا تایید کړې ده چې دو څلوېښت کلینیکونه په میدان وردګ ولایت کې تړل سوي دي او دلیل یې هم دوی ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې کارونو ته دي نه ځي. د افغانستان حکومت وایي چې دوی د دغې ستونزې د حل هڅې کوي. اجمل تورمان به نور جزئیات وړاندې کړي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د ګواښ له امله د دغه ولایت نږدې شپږ زره اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د یادو کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کلینیکونو شمیر دوه څلوېښتو ته رسیږي. ښاغلي فهیم هیله څرګنده کړه چې دغه کلینیکونه ژر خلاص شي.
داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي او خاص ډول باندې هغه میندو او ماشومانو ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه به په ورځني ډول باندې مستفید کېدل. او همدا وجه ده چې موږ د خپل ټولو امکاناتو نه په استفادې غواړو او د جدي غوښتنه ده د طالبانو د مشرتابه نه چې د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
د نوموړي په خبره دا کلینیکونه د میدان وردګو ولایت لنه ولسوالیو پشپګو هغو کې دي چې په ورځنی ډول 15,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. نوموړی دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو روغتیایي کلینیکونو شمیر یو ته رسیږي. د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانې ویان حکمت الله دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د روغتیایي کلینیکونو مسؤلینو ته په تلیفون ګواښ کړی چې هغوی هم له ویرې کلینیکونه تړلي دي. د افغانستان د امر روغتیا وزارت په دې اړه خوشینی ښودلې ده. ویل کېږي چې طالبانو دغه وخت وروسته له هغې وکړ چې افغان ځواکونو شاوخوا یوه اونۍ مخکې د تنګي سیدان په یو کلینیک د شپې لخوا عملیات وکړل چې د یاد کلینیک د دوو کارکوونکو په شمول څلور کسان پکې وژل شوي او د کلینیک امر ژوندی بیول شوی دی. خو دا چې آیا دغه کسان په طالبانو پورې اړوند ول که څنګه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دونه نه ده چې لار سی په شخصي روغتونو کې تداوی وکي. همدارنګه په میدان وردګ ولایت کې د سیر روغتون نشته د سره شخصي هم سره چې خلک ورته مراجعه وکي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي د یادو کلینیکونو د خلاصون لپاره هڅې کوي او د طالبانو له مشرتابه هم غواړي چې په دې برخه کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
وس په ورسو شریف الله شرافت زموږ همکار پر همدې مسله باندې رپورت لري او په میدان وردګ ولایت کې د خلکو سره خبرې کړې دي.
میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه تړل کېدو لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خلک وایي لکه چې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه تړلي نو زیات شمیر ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر بیا نور مرګي حال پراته دي چې د ژوند وروستۍ سلګي دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او روغتونونه یې خلاص کړي.
څو ورځې چې یو کلینیک هم نه دی خلاص او ټول مریضان چې د ورځې تقریبا څو نفر دي د همدې لپاره لامل خپل ژوند لا زور کوي. زمونږ مهندې زمونږ ماشومان او عجل ناروغان چې دي تر څو چې مرکز ته کابل ته انتقالېږي خپل ژوند لا زور کوي. نو په مرکزونو ولسوالیو کلینیکونه باندې نو د جنگ په دواړو لورو باندې غږ کوي چې نور موږ هېڅ تاسو نه غواړي، فقط خپل ژوند کولو ته پرېږده. موږ پرېږده چې خپل ژوند وکړو، موږ پرېږده چې دغه کوم هغه چې خدای پاک دغه نعمت موږ ته راکړی چې هغه ژوند دی هغه وکړو. نور نه تاسو نه کار غواړو، نه موږ ته خدمات وړاندې کوي، اما موږ ته کار وکړه، فقط دومره پرېږده چې موږ خپل ژوند ته پرېږده. خلک سخت خسته دي او د ما هم هیله همدا ده د جنګ دواړو لورو نه چې په عام ولس باندې زور نه ازمي، یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره جنګېږي، خو د خدای په خاطر باندې عام ولس پکې ضرر مه رسوي. عام ولس د دواړو لورو ترمنځ ګیر پاتې دی، عام ولس د دواړو خواوو نه تر پښو لاندې دی.
ازادي راډیو د یادو خلکو ستونزې د دغه ولایت مقام سره شریکې کړې، خو که څه هم د عامې روغتیا وزارت او خلک وایي چې روغتیایي مرکزونه تړلي، خو د دغه ولایت مقام مسؤلین بیا دا نه مني چې دغلته د روغتیایي مرکزونه تړلي وي. د دغه ولایت مقام ویان محیب الله شریفزی وایي چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص دي.
زه فکر کوم تاسو همکاران نور باید ځان کړه او موږ لکه ما چې تاسو ویلي دی عامر اختیار رئیس ډاکټر محمد سلیم رسالخیل شبه مخکې ما دلته را وخت او خپل سره خبرې وکړې. هغه موږ ته دا ډاټه کړې چې موږ اوس هم ولایتي روغتونونه نور روغتونونه د خلکو پر مخ خلاص دي.
ها خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې روغتیایي مرکزونه دي تړلي. مجاهد وایي دغه مرکزونه ځکه تړلي چې په دغه ولایت کې د یادو روغتونونو سپورت کوونکي د سویډن فنوم ادارې په دایمي مرداد ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو د هغه عملیات په اړه غبرګون نه وښودلی کوم چې دغلته پر روغتیایي مرکزونه ترسره کړي وو. دی وایي د سویډن فنوم پر دغه ادارې شک پیدا شوی چې ګڼې د دوی په اړه به افغان حکومت او بهرنیانو ته معلومات ورکوي. د وسلوالو طالبانو دغه ویان تېوی چې یاد روختونونه به تر هغه تړلې وي تر څو چې دغه موضوع په اړه د سپیناوي نوي کړي. دا فداسیال کې د چیر کال هم وسلوالو طالبانو په ورزګان ولایت کې شاوخوا دوی میاشتې د ناروغانو پر مخ روختي مرکزونه تړلې و.
ستاسو لا پیغامونو
محمد جمندی د هلمند ولایت لشکر ګاښن په میدان ورلګ ولایت کې چې طالبانو کوم رخایي کلینیکونه ته اختار وکړي چې باید بند کړل شي. دا موږ په ځکه ته غند او خلک چې دا کارونه کوي هغه د ټولنې نه دي. نو موږ د میدان ورلګو د ولایت د چارواکو ته دا غوښتنه ده چې تاسو باید تیار او باندې چې دي چې وښي ځکه خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي او هر څوک کلینیک لاسرسی نه لري او په ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې چې کوم کلینیکونه دي څلور څلور درې څلور کلینیکونه په ولسوالۍ کې واه تړلي دي. نو زما غوښتنه ده سوال طالبان ته دا ده چې راشي په روغتیایي کارکوونکو او په روغتیایي کلینیکونو او د بیان پر ازادۍ باندې باید اخطارونه ورته ورنه کړو. دې پر ځای اخطارونه ورته ورکړو باید د امنیت په ټینګښ کې دوی سره مرسته وکړو. ښه وخت ښه خبرونه خو به
د زابل ولایت نیوی نو باغ د سوالی د غوندان له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پر زم د سولې په اړه باندې بس طالب جان نور افغانان ما وزنه کوي چې بیا د تو درې تراسي او زما پلار چا مل کوي خای ته به جواب وای د ته به جواب وای په چلو ما لال کړو په مرمه یو مړ کړو په مینو والي زول په جان مرګ کې مړ کړو په اور کې وسوځل. نور افغانان د پردو د پاره ما وزنه نو خدای دې وکړي چې هدایت کې خدای ورته وکړي نور افغانان په مرګ نه سمانی. السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس به یوه سیمه ایزه مسئله راواخلو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا متحدو ایالاتو ته روان دی. د یک شنبه په ورځ به دی په واشنگټن ډی سي کې د امریکا کې د میشتو پاکستانیانو ټولنې ته وینا وکړي او د دوشنبه په ورځ به د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د سپین ماڼۍ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټرمپ او عمران خان به په سیمه کې د ثبات، سولې او اقتصادي پرمختګ په اړه ژغیږي. په دغسې وخت کې د پاکستان حکومت نن اعلان وکړ چې د جماعت دعوا په نوم د افراطي ډلې مشر حافظ سعید چې په هند کې د ممبای په ښار کې د تروریستي حملو په پلان او په ترسره کولو کې په همکارۍ تورن دی ونیول سو. زموږ همکار ګولیاز د پاکستان له آزاد خبریال رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په پیل کې د دغو دواړو مسئلو په اړه د هغه نظر اخیستی.
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته به چا لاس نه اچو او دی بالکل آزاد و د به ګرځېده ډېر فعال او تقریرونه جلسې په ټلویزیون باندې مرکې او مطبوعاتي کانفرنسونه دې دې کول زمانی بندیز نو بیا یو وخت راغی چې دې په کور کې باندې کو زمانی مقدمه چلی دی لا خو بیا سره مې کې چې نو دې رها کو تر خلاف تقریبا چې شواهد نشته او تاسو په دې چې د امریکای هم فشار او دباو او د هندستان هم دباو نو بیا هم دمنده سلګ د بندیزونه لګیدلی وو او دا اوس د چې نیولې شوې دي او اوس په پاتې کې چې د خلاف څو الزامات یې فتورونه دي.
رملا یوسف صاحب کدا هم راته وای چې تاسو ته څنګه ښکاری چې د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف حکومت د ترهګری ضد چکم قامی کړن لار او قامی شن پلانو دا غي مطابق او دا غي لاندې چکم د ګامونو خستو خبرې کیدلې نو هغه دا غي رڼا کې دا ګامونو خصل شي بي دي
زموږ په شعر باندې دینه ظاهر شولا چې پاکستان په دې پالیسۍ کې بدلون راغلی دی او هغه خلک چې مخکې به یا د هغې سره د حکومت ادارو مرسته کوله یا به هغې ته اجازه وه چې هغې فعالیت وکړي اوس ته دا کار نه کېږي.
دا د پاکستان له پیژندل سوی خبریال رحیم الله یوسفزی سره مرکه ده. دغه مرکه بشپړ ډول او تفصیل زموږ پر وبپاڼه باندې وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام
خبری مجله اوري
اوریدونکو نن د جولای ولسمه د نړیوال عدالت ورځ ده او تاسو خپل پویږي چې دغه ورځ په افغانستان کې څومره اهمیت لري. اسمت څاروان په دې اړه یو لنډ مطلب وړاندې کوي.
د جولای ولسمه د دې لپاره د عدالت د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د نړیوال جنایي عدالت یو سیستم په رسمیت وپیژندل شي. په دې ورځ د جرمونو د نړیوال محکمه یا آی سی سی تاسیس لمانځل کیږي. دغه محکمه ده چې د بشري حقوقو فعالانو ورته اوږدې مبارزه کړې دي. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره جوړه شوه چې په لویو جرمونو، ډلهیزو وژنو، جنگي جرمونو، د بشریت پر ضد په جرمونو، د تورنو کسانو په اړه تحقیقات وکړي. د یوې دایمي خپلواکۍ او نړیوالې محکمې په توګه د آی سی سی هدف داري چې هیڅوک تر قانون پورته نه دی. د دې محکمې مطلب داري چې قربانیان ورته مراجعه وکړي او د عدالت غوښتنه وکړي. افغانستان له څو لسیزو راهیسې په جګړه کې ښکیل دی او له 1978 میلادي کال راهیسې په کې راز راز بشري ضد جنایتونه شوي دي. یوازې په 2013 میلادي کال ملګرو ملتو د 1000 ملکیانو د وشل کېدو ریکارډ ثبت کړ. د ملګرو ملتو په بل راپور کې ویل شوي چې د بشري حقونو د سرغړونو په ګڼو قضیو کې جګپوري دولتي چارواکي لاس لري. شکنجه، د شزو او جنو ځپل او انتحاري حمله په افغانستان کې د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې دي. افغانستان له آی سی سی سره په 2003 میلادي کال یو ځای شو او هغه مهال دا هیله پیدا شو چې افغان قربانیان به عدالت ته د رسیدو چانس ومومي. په 2001 میلادي کال د دې محکمې څارنوال لویس مورینو او کامپو اعلان وکړ چې د افغانستان د وضعیت په اړه ابتدایي څېړنه کوي. د دې معنا دا و چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان به د هر راز جرم که هغه جنګي وي یا د بشریت پر ضد جنایت د قربانیانو په ګټه به عدالت په ځای کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اوریدونکو، پاچا امان الله خان په 1926 میلادي کال کې افغانستان له اماراتي سیستم بدل کړ او په مشروطه شاهي باندې بدل کړ. د هیواد د امیر پر ځای لقب پاچا سو او دغه افغانستان کې اساسي قانون جوړ سو او واک منتخب پارلمان او پاچا باندې وویشل سو. یعنی مطلق پاچی نه سو بلکې مشروط سیستم رامنځته سو چې د خلکو استازي په پارلمان کې کښېناستل. دغه سلسله تر 1903 میلادي کال روانه و چې د محمد داوود له لوري کودتا وسو او د افغانستان مشروطه شاهي نظام ختم سو. اوریدونکو، فضل کریم درویش له پکتیا له ځاځیاریو بلکې سردار داوود خان په وطن مین انسانو ځکه اړ شو چې کودتا وکړي. بل اوریدونکي نبی زاده سلام نبی زاده لکندهار لیکلی د شاهی نظام خرابیدل د جمهوریت نظام راتګ د افغانستان د پرمختګ لمړی قدم او خود به د مرغه چې تر لږ وخت پوري دوام وکړ. کرامت الله د خوست صبروی څخه لیکلی دی مشروطه شاهی نظام د امن لپلو ډیر شو خو د اقتصاد لپلو د فقر غربت او نیستی نظام. فواد ل پروان لیکلی د سردار محمد داوود کو د تا مخکې له وخت او داسې و چې د سیاسي تحلیل پر اساس نه وشوي نو زما پاند لنډ منډه وکړه او موږ له داسې ستونزو سره مخامخ کړو چې پای نه لري. او تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکلي ظاهر شاه یو بهادر او قوي پاچا و او د هغه په وخت کې افغانستان په قرار و. نن د سرطان 16مه نیټه ده د محمد داوود د کودتا کلیزه. اوریدونکو د ازادي راډیو د ماښام یوه خبري مجله پای ته ورسېده. زه ستاسو څخه اجازه غواړم او پروګرام زما خپل همکار سید سمیع.